پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ مجلې په سر کې به د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې واورئ چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق به د دې اونۍ تر پایه لاسلیک شي. نن د دلویش په 28مه نیټه د 1.5 کال د مخه په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. په دې اړه به هم یو بل تفصیلي راپور واورو. دوستانو که وختو د خبرونې په ترڅ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکایي چارواکو ویلي له طالبانو سره د هوکړې منځپانګه مشروطه ده. د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په سره رود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان وو، او هغه کسان چې پکینګ ته ستنېږي 14 ورځې اجباري قرنطین کیږي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشری مانی وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر نهایی او لاسلیک شي مشروطه منځپانګه لري. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه خبرې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر اسپ مارک اسپر، او د سولې په چارو کې د دوی استازي زلمی خلیلزاد د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له محمد اشرف غنی سره کړي دي. په خبر پاڼه کې د دغو امریکایي چارواکو له قول لیکل شوي چې د توافقنامې هیڅ بند بې شرطه نه دی، او طالبان ممکن په اغوا کوونکو تبلیغاتو لاس پورې کړي. دوی وړاندې زیاته کړې واقعیت او اصل دا دی چې طالبان حاضر شول له جنګ او تاوتریخوالي لاس واخلي او په کثرتګرا ټولنه اعتراف کوي. د ارګ خبر پاڼه د مایک پامپیو په حواله وایي چې امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، او طالبان باید له تروریزم سره مخه ښه وکړي او له جګړې لاس واخلي. طالبانو بیا تر اوسه د موافقتنامې د منځپانګې په اړه په ښکاره څه نه دي ویلي. بلورته لویدیز اجنسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کموي. ویل کېږي که چیرته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي، نو دې ته به لار پرانیستل شي چې د امریکا ځواکونه له افغانستانه ووزي. اسوشیتد پریس اجنس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکوي چې د موافقې له مخې به په ټول افغانستان کې شخړې کمیږي، او پر افغان ځواکونو به هم بریدونه نه کیږي. د دې امریکایي چارواکي په باور چې په خپله یې د نوم له اخیستو ډډه کړې، په توافق کې دا هم راغلی دي چې طالبان به د انتحاري بریدونو مخه نیسي، او خپله به هم داسې بریدونو ته لاس نه ور وړي. دا چارواکي زیاتوي که طالبانو دا ژمنې پر ځای کړې، د 10 ورځو په ترڅ کې به بیا د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. اسوشیتد پریس اجنس د طالبان د یو چارواکي په وینا خبر ورکړی دی چې د فبروري 9 د سولې د تړون لپاره ټاکل شوې ده. د طالبانو د چارواکي ویلي دي چې له پروګرام سره سم به د مارچ په 10مه بین الافغاني خبرې شروع شي. د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په سره رود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان وو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي چې دغه برید تیر مازدیګر 4 بجې د سره رود ولسوالۍ په ککړک خوړ سیمه کې شوی چې د یو ماشوم په ګډون 8 تنه پکې وژل شوي. د ښاغلي خوږیاڼی په خبره د برید موخه وسلوال طالبان وو چې وړاندې یې له دغې سیمې د چک پاینټ په توګه استفاده کوله، خو طالبان وایي چې برید د ملکي خلکو پر 2 موټرو شوی چې پکې 11 تنه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ځایي خلکو په خبره برید د هغو خلکو پر موټر شوی چې د خوږیانو د جمعې ورځې میلې ته یې سوداګري ستوکي وړي وو. نن د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5مه کلیزه ده. د پخواني شوروي ځواکونو وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1979 میلادي کال د فبروري په 15مه نیټه د حیرتان پر بندر تیره شوه، او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. د افغانستان د پخواني شوروي ځواکونو د وروستۍ ډلګۍ مشري جنرال بوریس ګورموف کوله. د افغانستان د پخواني شوروي د پوځیانو د وتلو بهیر 1 کال وخت ونیوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. هغه کسان چې پکینګ ته ستنېږي 14 ورځې اجباري قرنطین کیږي. چینایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا وایروس د نورو خپرېدو مخه ونیسي. بیجنګ ډیلی ورځپاڼې نن خبر ورکړی ک چا له قرنطین کولو ډډه کوله مجازات بشي، خو تر اوسه دا څرګندنه ده چې د اجباري قرنطین پروګرام به څرنګه پلی کیږي. د دې ساري ناروغۍ د تلفاتو شمیر په چین کې 1530 ته ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله کې نړۍ کې تر 18000 ډیر کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلنسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشریزې پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان غږېدلی دي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر خبر پاڼه کې ویل شوي چې هغوی د اوکراین په ختیځ ښار دونباس کې په کریمیا روسیه کې د نیول شوو اوکراینیانو د خوشې کولو پر شرایطو هم خبرې کړې دي. د سوریه حکومت تایید کړی چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوریه په شمال کې په شمال لویدیځ کې د رژیم د مخالفو وسوالو وروستای سنگر دی. د سوریه دولتي خبری اجانس ویلي چې یو پوځي هلیکوپټر پرون په توغندي وشتل شوی او سپاره کسان پکې وژل شوی. او روسي خبردار چې د رومانیا لوی سرنوالۍ 14 کسان چې یو جرمنی ښځه او میړه هم پکې دي تورن کړي چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیستی دی. د رومانیا د لوی سرنوالۍ په وینا دې کسانو د 2014 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 12 او 13 کلونو ترمنځ وو د رومانیا په شمال کې په یو کلي کې یو مرکز ته انتقاج کړي وو او شکنجه کولې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای سي. دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق به د دې اونۍ تر پایه لاسلیک شي. د دغه شورا مرستیال حاجي الدین محمد د لاسلیک د ځای په اړه وایي:
هم طرفي ویلي چې آلمان او ناروی د ځوړ وړاندیز کړی دی. د دې نه داش معلومیږي چې په دغه دوځینه چې بچیرته وي.
په دې سره د سیاسي چارو کارپوهان پر افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې توافق د لاسلیک لپاره د سمدستي مذاکراتي ټیم جوړ شي. ناصر شفیق:
بین الافغانی تفاهم چې کله د دوو افغانو لوري تر منځ رامنځته کیږي، نو په کار دا ده چې دواړه لوري ورته په تمامه معنا باندې د سولې ته ژمنتیا په نیت تیاری ولري.
نن د دلوي شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1 کلیزه ده. په دې اړه به هم یو تفصیلي راپور په خبرونه کې ووري. دا او که وخت نور راپورونه هم درته لرو. د نن ورځې اونیز پروګرام مو د زهرو کاروان دی او د دوی له ازادۍ سره پاتسي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق به د دې اونۍ تر پایه لاسلیک شي. د دغه شورا مرستیال حاجي الدین محمد ازادي رادیو ته ویل چې ممکن دغه توافق په جرمني یا ناروی کې لاسلیک شي. په ورته وخت کې ځینې افغان سیاستوال وایي چې د توافق له لاسلیک وروسته په پایل کې دونکو بین الافغاني خبرو کې شکیلې خواوی باید انعطاف ومني. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار رحمت الله افغان راکوي چې د وسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرغلي.
من افریباجان د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په توافق د طالبانو د سیاسي مرستیال او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال تر سیاسي مرستیال ترمنځ لاسلیک شي. د دغه شورا مرستیال حاجی وانی لاسلیک کېدونه
هم طرف ته ویلي چې آلمان او ناروی د ځوړ وړاندیز کړی دی. د دې نه داش معلومیږي چې په دغه دوځینه کې بچیرته وي. بل تاریخ هم داسې ښودلی وه چې لکه کله دا د خشونت د کمیدلو وخت چې شروع کېږي په دغه یو هفته کې به د هفتې په آخر کې به امضا کېږي. او تقریبا ما چې معلوماتونه تقریبا دوی لکه د همدا د فروری تر آخره پورې دغسې یو وخت ښودلی و.
ښاغلی دین محمد زیاتوی چې له حکومت سربیره د اجرایي ریاست په ګډون د افغان سیاستوالو ترمنځ پیلیدونکي بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د پلاوی په څرنګوالي بحث روان دی. د پته سال کې د چتر ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف خانی د امریکا د متحده ایالاتو له دفاع وزیر او د هغه د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ارګ لخوا په تازه خبر سوي اعلامیه کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو څرګنده کړې ده چې له طالبانو سره توافق چې احتمالا په راتلونکي اونۍ کې نهایي شي مشروطه منځپانګه لري. بلې فریبا جانې، په دې اړه باندې نن د افغانستان یو شمېر سیاستوالو هم څرګندونې کړې دي چې خوشبیني څرګنده کړې ده او دوی ولیدي چې بین الافغاني پیلیدونکي خبرو لپاره باید هر اړخیز پلاوی وټاکل شي. نورالحق هادي چې د افغانستان په سیاست کې رول لري نن یوې غونډې ته وویل چې هیله ده سیاسي جوړجاړي لپاره ښکېلې خواوې انعطاف وکړي.
حکومت او دخل کنم کداسی ویو شامدار نظام پر کاملا بندہ ڈول پاس نو طرف مقابل طرف تب من الوڑ کا مقابل طرف فقط اب اخبل نظام سے دو وڑ یعنی رو خلق تبدل تدم اگر نو من الوڑ نو
فریباجان د بده سال کې د چرویټرز اجانس یو امریکایي چارواکي په حواله لیکلي دي مقواړو چې د افغانستان حکومت مذاکراتو کې د ګډون لپاره یو پلاوی وټاکي. داسې پلاوی چې ټول پکې شامل وي یا به د بحث لومړی موضوع دایمي اوربند یو چې پایته ورسوي. بلې فریباجان
در ستمن نکوم رحمت الله. افغان دوستان و اموریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا د طالبان او امریکا ترمنځ د احتمالي توافق پر نیټه او ځای باندې خبرې کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کیدونکي توافق وروسته باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره پلاوی مشخص شي. د دغو کارپوهان له ډلې ناصر شفیق ازادي رادیو ته ویل چې افغان لوري بل طالبانو سره د خبرو لپاره داسې هر اړخیز پلاوی وټاکي چې حکومت سربیره د ټولو اقشارو استازي پکشي ګډون ولري. له شغل شفیق سره نبی حمز مامکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د لاسلیک کیدونکو توافق د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
بیرل افغاني تفاهم چې کله د دوو افغانو لوري تر منځ را منسکیږي نو په کار ده چې دواړه لوري وته په تمامه معنا باندې د سولې ته ژمنتیا په نیت تیاری ولري. د حکومت لخوا نه دا اړتیا لري چې باید حکومت د افغانستان د خلکو د ټولو پرګنو سیاسي اقشارو او د ولس خاموش اکثریت ترجمان وګڼي. په دې معنی چې حکومتي پلاوی چې اوس د حاکمیت داول لري باید په حکومتي پلاوی کې د حکومت مامورین نه وسی یوازې بلکې د افغانستان د ټولو پرګنو څخه پکې رنگ موجود وسی ترڅو واقعا دو
اسلوانو مخالفینو سره د ولس په نمندګۍ خبرې وکولې. شفیق صاحب دا خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت په دننه یا د سیاسيونو ترمنځ یو اجماع نه درمنسته سوی پلاوی نه ټاکل سوی. دا پلاوی نه ټاکل کېدل دراتونکو خبرو د پیل لپاره څومره خانو معنی ګرځیدای شي.
زم دا وایم چې کله د ټولو سیاسي اقشارو پرګنو او حتی د اندونو د خواندانو اجماع په د سولې په اړه به تبه نه منځ شي ونی نو څنګه حکومت د افغانستان د خلکو د حاکمیت ادعا لري او د سولې مقابل لوري سره یری دی ناسه کوي. نو په کار ده چې دی لومړی یو ملي اجماع د سولې په اړه به په کوم نقاطو موږ سره اتفاق لرو، په کوم اختلاف لرو، په کوم کې تنازل کولای شو، په کوم کې تنازل نشو کولای. په دې اړه به یو ملي اجماع په کار ده. د افغانستان حکومت فلنده ورته نه لري. په کار ده چې ژر تر ژره کله مذاکرات داخليږي پراخي سي اجماع دلار نه دوی یو ملي اجماع رامنځته کی ترڅو واقعا د افغانستان د خلکو ترجمانی وکول شي. او همدارنګه طالبانو لپاره کار لشي. طالبان هم دا سيتي کولونه کړی چې د جګړې دی یو غټون کی لوري په توګه باندې یا دا وایي چې د امریکایانو سره لومړی مطرح کیدون کی لوري په توګه باندې بیا هم هغه ځړی به بولاله تکرار کی چې وایي چې منګه تلي منګ به سره حکومت وری کو نه. دې لپاره چې افغانستان دی ورستنی ملي صوبات سیاسي صوبات او استقرار څخه برخمن شي دواړه باید د خپل لوري ترمنځ داسې یو سیاسي پراخه قشر رامنځته کړي تلور په افغانستان کې د قدرت په غدای باندې جګړه رامنځته نشي.
د سیاسي چارو کارپون ناصر شفیقو. دوستانو اوس به په دې برخه کې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه له فیروزی عزیزی وورو.
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي هرات ولایت کې د اسلام کلا بندر د ستونزو د حل په هدف د ټاکلي پلاوی سفر پای ته ورسید. د دغې ادارې مرستیال او د پلاوی غړي عبدالباري صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام کلا بندر کې له اوږدې مودې را په دې خوا سوداګر له ستونزو سره مخ وو او دوی ته د صادراتو وارداتو اجازه نه کېدله.
مشکلات و نظرات و پیشنهادات هست آورده من باید خود باز هم برای وزارت محترم مالی و وزارت ترانسپورت شریک بسازیم و یک تصمیم جدی برای بهبود اجراءات در بنادر برای کاهش مشکلاتشان روی دست گرفته شود.
ښاغلی صدیقی وایی په اسلام کلا بندر کې د سوداګرو پر وړاندې سته ستونزو د دغه هیواد سوداګرۍ ته د پام وړ زیان رسولی دی. د نوموړي په خبره اسلام کلا بندر له حیرتانو وروسته یو مهم بندر دی چې په ورځني ډول تر 50% د افغانستان صادرات او واردات له همدې لارې ګاونډیو هیوادونو ته کیږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له دغه ولایت نه د هیواد نورو سیمو او ولایتونو ته د چرګانو د هګیو او غوښو انتقالات زیات سوي دي. د دغې خونې اجرایي امر خلیل احمد یارمند ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په هرات ولایت کې شاوخوا 400 د چرګانو فارمونه موجود دي چې له امله یې په دې برخه کې په ځان بسیایی نه ترسیدلی دی.
در سال گذشته با همه یک شیع ویروسی که در فرمای هرات به وجود آمد حدودا 700,000 مرغ اونا تلف شدن و یک تعداد از فارما هم تخریب شد که مجددا باز به احیا از او اقدام شده جانب سرمایه گذارا و فعلا برای انکشاف توسعه فارمای مفتری هم از جانب وزارت زراعت کاری بسیار خوبی با فارمدارا صورت گرفته.
ښاغلی یارمند وایی د دې لپاره چې په دې برخه کې د تیر په پرتله تولیدات زیات سوي ګڼ شمېر خلک هم ورسره په کار بوخت سوي دي.
زموږ غلا زده رادیو ری دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وول ازادي رادیو ووري.
نن د دلوی شپږشتمه د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو له 1:30 برابره ده. دا ځل دغه ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې په څو پړاو خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر هم خبرې سوي دي او ویل کېږي چې دواړه لورې یوې هوکړې ته سره رسیدلې دي. نو اوس پښتنه دا ده چې که امریکایي ځواکونه افغانستان څخه ووځي د شوروي ځواکونو له وتلو سره به توپیرونه ورته والی شوي. په دې اړه یو ځانګړی راپور لرو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
نن د دالوی د میاشتې شپږم نیټه له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو له 1.5 کال سره برابره ده. په همدې ورځ د حیرتانو د دوستي پلنه د شوروي ځواک وروستي سرتیري هم ووتل. دغه ځواکونو د امریکا، پاکستان، شوروي او افغانستان دولتونو ترمنځ په ژینو کې تر 40 پړاوونو مذاکرات وروسته افغانستان پریښود. له افغانستان نه د شوروي ځواکونو د وتلو 1.5 کلیزه دا ځل په داسې مهال رارسیږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي چې په ترڅ کې دواړه لوري له دغه هیواد نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. اوس پوښتنه دا ده که امریکا په دې اړه له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي او له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د شوروي او امریکایي ځواکونو په وتلو کې به توپیرونه او ورتوالی څه وي. د سیاسي چارو پو عمر شریفي د افغانستان د دولت اوسنۍ وضعیت له 1999 یوم کال سره پرتله کوي.
تفاوتش با سال 1989 و بعد 92
توپیر یې له 1980 او وروسته 1992 یوم کال سره داده چې هغه مهال افغانستان په بشپړ ډول منځوي وو او د سیمه د هیوادونو د سیالۍ ډګر ګرځیدلی وو. هیڅ د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژان او هغه بلاک چې د هیواد په رسمیت پیژان لمنځه لاړ. خو اوس افغانستان نړیواله پیژندل ویلری او پنړیواله کچه هم د ترهګری د غواخ لاړخه یو مهم هواد ګڼل کیږي.
نوموړی وایي بله مهمه موضوع هغه مذاکرات دي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابروي. د سیاسي کارپوهانو له نظره یو دیرش کاله وړاندې دوه ستر هیوادونه او سیالان امریکا او شوروي اتحاد او د افغانستان او پاکستان د هغه مهال دولتونه د مجاهدینو له حضور پرته توافق ته ورسېدل. په داسې حال کې چې اوس امریکا د افغانستان د دولت له حضور پرته له طالبانو سره په مستقیم ډول خبرې کوي. پخوانی مجاهد او د سیاسي چارو کارپوه حفیظ منصور وایي که امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د دغو دوه ځواکونو د وتلو اساسي توپیر په دې کې دی چې شوروي ځواکونه په اشغال را نوتی وو، خو امریکایي ځواکونه بیا د نړیوالې ټولنې جواز درلود. د نوموړي په خبره په ورته وخت کې بل مهم توپیر د هغه ځواکونو رول دی چې د شوروي او امریکایي ځواکونو د شتون پر وړاندې په افغانستان کې جنګېدل او لا هم جنګېږي. حفیظ منصور په دې باور دی چې مجاهدین د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ نه برخمن دي او د ازادي غوښتونکو سرتیرو په توګه بلل کېدل. په داسې حال کې چې طالبان بیا د ترهګرو ډلو او له ترهګرۍ ملاتړ کوونکي بلل کېږي. تاریخ پوهان لیکي بل عمده توپیر د نړیوال نظام په جوړښت کې دی چې په 1990 کال کې دوه قطبي ځواک د لمنځه وړلو په حال کې وو او د شوروي پر رهبرۍ د کمونیستي بلوک د امریکا په ګټه د تک قطبي یا یوازني زبرځواک نړیوال نظام جوړېدو ته زمینه برابره کړه. حفیظ منصور وایي په افغانستان کې د هر بهرني موجودیت د سیمې د هیوادونو د تحریک لامل ګرځي، خو په خبره یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د سیمې هیوادونه هم د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي.
اونهایی هم که حمایت میکنن حمایتشون به خاطر حضور امریکا،
خو هم چې لدغه ډلې ملاتړ کوي د امریکایي ځواکونو د حضور له امله دي. هغه محل چې د امریکایي ځواکونو وتل پیل سي، نه یوازې دا چې ملاتړ به ترې نه کوي، د تضعیف په برخه کې به یې هم هڅې کوي.
تخریب سریع طالبان خواهند کوشید.
د ښاغلي منصور په خبره طالبان د خلکو په منځ کې ځای نه لري او خلک هم د غیر ډلې ته د حکومت پلاوا او مدني ډلې په سترګه نه ګوري. د دغو سیاسي کارپوهانو په باور سره لدی چې د سیمې هیوادونه به له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې لاس وانخلي، خو افغان دولت به د خپل نړیوال مشروعیت او له امنیتي بنسټونو نه په استفادې د بهرنیو د لاسوهنو مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
نننۍ ورځ یعنی شپږشتم د دلوي دا د افغانستان د مسلمانانو او مجاهدینو د عظیم قربانۍ په نتیجه کې چې روسانو په شکست خوړ او د افغانستان نه وتل دا د افتخاراتو نه ډکه ورځ ده. نن دا ورځ خوشبختانه چې حکومت هم دا ورځ رخصت اعلان کړی ده او په ټول افغانستان کې په دولتي غیر دولتي غونډې کېږي، تنظیمونه به غونډې کوي، قومونه، شوراګانې، اتحادیې او د افغانستان د عظیم جهاد قدردانی به کوي، شهدا او یاد به پکې کېږي او زمونږ د ستر افتخارات دا به زمونږ د ملت وحدت لپاره سبب ګرځي. په دې کې به د سولې لپاره په دې حساس وخت کې خبرې کېږي او دا ورځ به لمانځل کېږي او قدردانی به کېږي. په عین حال کې د مجاهدینو او د شهداو او د هغې د کورنیو سره به یو د همدردۍ خبر هم کېږي.
نوم می عبدالرحیم دی. شوروانو 9 کاله دلته په افغانستان کې جنگ وکړو. د شوروان سره په جنگ کې ډیر افغانان شهیدان شو او سو مایوب شو، د خپل هیواد نه د هجرت کولو باندې مجبور شو او نور هیوادونو کې پناه واغسته او د مهاجرت شپې ورځې تیرې کړې. د مجاهدینو قربانیانو په برکت باندې شوروان دې ته اړ شو چې افغانستان پرېږدي او د افغانستان څخه ووځي. افغانان دې ته خوشاله وو چې د هغې په قربانۍ باندې شوروان د دې هیواد څخه ووتل او په افغانستان کې به یو خوشحاله او یو منظم حکومت رامنځته شو. خو بدبختانه چې د افغانانو په خپل منځ کې جنگونه دومره زیات شو چې هغه جنگ تر اوسه پورې دوام لري او افغانستان کې د شوروان نه پسته یو داسې قوي دولت را نغله چې په افغانستان کې سوله شي او د خلکو هغه ارمان پوره کړی شي.
نوم نقیب الله دی، د چپلیهار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دغه روسیان سره غلو په دغه ورځو کې او په دغه شپو کې د افغانستان ورنکو همداسې نورو ولایتونو همداسې ګډ بورډر کړل، همداسې یتیمان پیدا کړل، همداسې ځوانان راته شهیدان کړل. نن شکر کوو الله نه، شکردار چې روسیان ووتل، الله نه ډېر شکردار. داسې یتیمان اوس لرو، یتیمان هم خوشحاله، همداسې نور ځوانان هم خوشحاله، همداسې نور هم تړون کولی شو چې یو ملک او یو کار غداری چې زموږ د ملک باندې غداری ونه کړي. السلام علیکم.
زما نوم خیر الله دی او د اډې خونزاده صاحب اوسیدونکی یم. بس نن چې مونږ مطلب دومره دغه در په درې دا هماغې دغه د وجې چې د روسان راغلي وو، مونږ اوس په هر کور کې کونډې لرو، یتیمان لرو، او مطلب بس ډېرې ناخوالې تیرې کړې دي. آن دې ته چې پېښور ته یو ځای بل ځای تللي وو او ډېرې سختې ورځې تیرې کړې دي، او بس نن خوشحاله یو چې هغوی ووتل او زمونږ دپاره دا غټه خبره ده. خوشحالۍ ورځ ده، په دې مونږ خوشحاله یو چې داسې هغوی ووتل او آینده ژوند خوشحاله تیر کړو.
زما نوم مقاجان شینواری. نن روزانه هغه ورځ ده چې زمونږ استاسو د خپلواکۍ او د سپیسلی د پاک سوتره د جهاد، او په دې ورځ باندې په دې دغه باندې مونږ روسیان ایستلي وو. او ولاده وکي چې زمونږ د افغانستان خلکو له د خاصتا زمونږ مشرانو له چې ملک له توفیق ورکي چې همدغه سي د خپل ورځ خو وساتي او روغ وساتي او نومي وساتي، او ولاده وکړي چې همدغه سي الله دې زمونږ وطن آباد لري، او ولاده زمونږ په وطن باندې غیبی خپل رحم او فضل وکړي، الله دې غیبی را جوړ کړي، او ان شاء الله چې په جوړو دوه روان دي ان شاء الله. چې
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو تاسو راغلي پیغامونه وای چې درته خبرم وکړه. تاسو د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وټولو پاړه نظر سره شریک کړی وو. البته دا بیا هم وایم تاسو نظر دی او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. زموږ غلا ازادي رادیو اوري د خبرونه مو دوام لري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس کندهار ته ورځو. د دې ولایت کرنې ریاست وایي چې ځینې طبي بوټي چې په طبیعي ډول د کندهار په دشتو او غرونو په لمنو کې پیدا کېدل، اوس د بیلابیل لاملونو له امله کم سوي دي، او یوناني ډاکټران په څو برابره لوړه بیه له نورو هیوادونو څخه راوړي. په دې اړه نور تفصیل به د صادق رښتینی په راپور کې وورو.
طبي بوټي د افغانستان د صادراتو په نوم لړ کې پنځم ځای لري چې ډېره برخه هند هیواد ته لیږل کیږي. د کندهار د کرن ریاست چارواکي وایي دغه ولایت طبي بوټي لوړ نوم لري او که په معیاري بڼه یې ساتنه وسي دا وړتیا لري چې د هند تر څنګ ګڼو نورو هیوادونو ته هم صادر سي. د دغه ولایت د کرن ریاست د طبي سرچینو امیر حامد سادات وایي کندهار څلوېښت کلمه طبي بوټي لري، خو په غیر قانوني ډول د حاصلاتو ټولولو له امله یې ډېره برخه د ورکېدو له ګواښ سره مخ ده.
په غیر فني طریقه سره د هغې کښل دي، په دوام قدم کې وچکالي ده، او همداراز هغه ساحات په کورونو یا په هوارو دښتو باندې بدلیدل دي. د وچکالۍ تاثیرات دا څو عامل دي چې د هغوی نسل د ورکېدلو سره مخامخ کیږي.
په عینې وخت کې په کندهار کې د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړي او د طبي بوټو سوداګر هم وایي پخوا په دغه ولایت کې په لوړه کچه بیلابیل طبي بوټي پیدا کېدل، خو اوس د خپل سرو ټولونې له امله لږ سوي. دوی وایي له دې امله اړ سوي چې په یوناني درملو کې کارېدونکي بوټي له نورو هیوادونو څخه په څو چنده لوړ قیمت وپلوري. په دې اړه د کندهار د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړو خان محمد او محمد کبیر ازادي راډیو ته وویل
په زرهاو زرهاو ټنونه خلګو کښلې دي، یا د اکثریت په دې مالداران یا د ساره د اطراف خلک یې کاږي. په 200 کالدار باندې د دې یو من ورکول کیږي د پاکستان ته یا نورو هیوادو ته ځي. هلته بیا په ډېر سټنډرډ شکل باندې هغه د کیر و نور ممالکو ته ځي په ډېر لوړ قیمت باندې. نو دا رښتیا هم واقعیت او دغه کیږي د اهلي کیږي.
زموږ احتیاجات پوره کړي. هغه نباتات چې یو څوک په 800 افغانۍ سل ګرامه رانیسي هغه به موږ دلی ورته وکړو، رواج به کو، خلک به په دغه پوکو چې د دې دغه نتیجه دي. یا به دغه نور کوم نباتات چې په سارا کې دي دا به ورته وپیژنو چې هغه د یو ځای د یو مرکز د لارې په یو ښه قیامت ترې خپله ځای پرې ورسي.
د کندهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دغه طبي بوټي شته چې په ځانګړي ډول شیرین بویه او هنج د افغانستان له شمالي ولایتونو بدخشان، تخار، بلخ او سمنګان څخه ډېره ترلاسه کیږي. تر دې وړاندې د کرنې وزارت ویلي و چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر سیمې چې طبي بوټي له ګواښ سره مخ وو قرنطین کړي او لا هم دغه لړۍ روانه ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مالا موږ خبرونه را سره واوریدلې. د دې غرمنی خبری ساعت نیمایی برخی تا رسیدلو پا کابل که دولستی می بجیده. یو ځل بیا اسدالله الدین خد افغانستان و نړۍ د مهم خبرونو سر تکیه ورو.
د افغانستان ولسمشری مانی وای امریکایی چارواکو ورته ویلی چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر نهایی او لاسلیک شي مشروطه منځپانګه لري. لویدیز آژانسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کموي. د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په سره رود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان وو. هغه کسان چې پیکینګ ته ستنېږي 14 ورځې به اجباري قرنطین کیږي. چینایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا ویروس د نورې خپرېدو مخه ونیسي. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلینسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشریزې پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان غږېدلې دي. د سوریې حکومت تایید کړی چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې ویشتل شوی. حلب د سوریې په شمال لویدیځ کې د رژیم د مخالفو وسلوالو وروستی سنګر دی. او د رومانیا لویې څارنوالۍ 14 کسان چې یوه جرمنۍ ښځه او مېړه هم پکې دي تورن کړي چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیستی دی.
مننه کوم اسدالله الدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو .com. اوس هم اونیز پروګرام د زهرو کاروان چې زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نورو دونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زادون لافي همتي مو تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په سولې کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ول مسکا او تک څخه د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
لوګر ولایت کې څه د پاسا وټنه نشي مواد وسوځول شول. د لوګر والی محمد انور سغزی وای د لوګر ولایت پولیسو له 1490 هجری شمسی کال څخه نیولې بیا تر دې مهاله د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې وټنه او 290 کیلوګرام چرس، هیروین، تریاک، ښیښه او بیلابیل نشي مواد تر نیولو وروسته د دلوي د میاشتې پر 22مه نیټه د دې ولایت په مرکز کې وسوځول. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور څه د پاسا 50 کسان د عدلي او قضایي ادارو لخوا په جزا باندې محکوم شوي دي. په ننګرهار ولایت کې نږدې 200 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانې په خبر پاڼه کې راغلي چې د دلوي د میاشتې پر 22مه نیټه له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوربابا ولسوالۍ کې 230 کیلوګرام چارس ونیول. په یو بل پیخه کې د ننګرهار ولایت پولیسو په خوګیانو ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 316 کیلوګرام اومه چارس، 14 کیلوګرام پاخه چارس او 14 کیلوګرام بنګ نیولې دي. په کابل ولایت کې څه د پاسا 60 کیلوګرام هیروین او نشي ګولې ونیول شوې. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیخه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په 15 ناحیه کې 60 کیلو او 260 ګرام هیروین ونیول.
تر سوهې کابل شهر کابل
دا نشي مواد او کاشاکونکي د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې ل شلو ورځو راهیسی د پولیسو لخوا په خاص ډول څارل کېدل. دوی د عملیاتو په نتیجه کې د 30 پاسه 40 کیلوګرام هیروینو سره ونیول سول.
کاشف زاب نمو
په دوهمه پیښه کې د کابل ښار د دولسمې ناحیې اړوندې سیمې په یوه کور کې 3,690 ټابلیټ کا ګولۍ ونیول شوې. په کندهار ولایت کې څه د پاسه 150 کیلو ګرامو نشه موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کندهار د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې دوه تنه هغه مهال ونیول شول چې نږدې 1.5 کیلو ګرام هیروین یې په خپلو خېټو کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې وکسان هغه مهال ونیول شول چې 3.5 کیلو ګرامه تریاکې په ښار کې دننه پر وړو خرڅونکو باندې ویشل. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په نیمروز ولایت کې څلور قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د نیمروز ولایت امنیه قمندان علاداد فدایي ازادۍ راډیو ته وویل د نیمروز ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د دریو عملیاتو په نتیجه کې 280 کیلو ګرامه تریاک، 1 ټن او 870 کیلو ګرامه خشخاش، 5400 کیلو ګرامه بنګ او تقریبا 1 کیلو ګرامه د کوکنارو کوپړۍ نیولې دي. د یادونې وړ ده چې نیول شوي مواد په دریو موټرو کې ځای پر ځای کړل شوي ول.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصله پر د مطالبه چمتو کړی دی. د افغانستان په سولې کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروئین باندې اړول کیږي.
بر اساس آماری که نشر شده 75% تولید تریاک به هیروئین بیرون از مرز افغانستان میشه.
د فراه ولایت ځینې معتادین شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه په زور کاروباني کوي او مزدوري هم نه ورکوي.
د اراده یې نه اوسي د شخص امکان نه لري چې څوک بوجي په زور په باندې کار وکړي.
د ناوړه اثراتو له مخې د نشي موادو د ډولونو په اړه د ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه لرو.
یو سړی وایي ویدلته اواز تازه اواز اورم کله چې دا مواد اخلي هغه خلک، اما په اصل کې چې اواز هم نه اوسيږي.
د بشر مال په نوم یو معتاد وایي چې هم په کور او هم په ټولنه کې به اعتبار سوی دی.
شپږ میاشتې بند کړی وم په وتا کې په زنجیرو کې اچولم، تشنه به مې بولم بېرته به مو راوستلم، اجازه نه وه چې حتی بل ور نه ما اتاق ته راشي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
قومندان صاحب ما خوشی کوي، هلته مې په کلي کې واړه واړه بچیان یوازې پاتې دي.
بس که ببولالې له کلي څخه راغلی.
اوس خبرونه له پاکستان څخه اروپا ته د نشي موادو په قاچاق باندې پیل کوو. د افغانستان په سولې کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروئینو باندې اړول کیږي. د بلکان روټ موسسې د راپور له مخې په جنوبي آسیا هیوادونو کې د پاکستان قبایلي سیمې د هیروئینو جوړولو په مرکز اوښتي او هیروئین له دې سیمو څخه نړیوالو بازارونو ته استول کیږي. په دې راپور کې راغلي چې له ایران او پاکستان څخه اروپا ته د نشي موادو قاچاق ډېر سوی او له 2019 میلادي کال راهیسې د دوه هیوادونو په خپله خاوره کې د هیروئینو جوړولو یوه کارخانه هم نه ده ویجاړه کړې. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د کوکنارو د کښت او د تریاکو او هیروئینو د جوړولو په اړه د بالکان روټ نړیوالې موسسې څېړنې ښیي چې پاکستان د افغانستان د تریاکو اصلي سوداګر دی. په دې راپور کې راغلی چې د افغانستان تریاک په سلو کې 15 پاکستان ته کاچا کیږي، هلته هیروئین جنې جوړیږي او بیا دا تولید شوي هیروئین د اروپا او عربي هیوادونو بازارونو ته کاچا کیږي. د کورنیو چارو وزارت د سروې او تحلیل رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د بالکان روټ دا راپور ښیي چې د نشه یي موادو زیان افغانستان ته اوښتی خو ګټه یې نورو هیوادونو ته رسیږي.
در مجموع مواد مخدر صنعتی هم
په مجموع کې کیمیاوي نشئی مواد د سیمې په زینو هیوادونو کې د افغانستان د تریاکو ځایني ولایدي. دغه ډول د بالکان روټ موسسې د راپور پر اساس په سلو کې 15 هیروئین د پاکستان په قبایلي سیمو کې تولیدېږي. د دغو هیروئینو د تولید لپاره کاریدونکي اسید هایډرایټ هم له بهره راځي. بالکان روټ په رسمي ډول دا راپور خپور کړی چې د افغانستان لپاره یو خزیرې دی. دا راپور ښیي چې موږ د نشئی موادو قربانیان یو او د سیمې هیوادونه هم په دې ستونزه اخته شوي دي.
پاکستان په داسې حال کې د افغانستان د تریاکو په مارکیټ بدلیږي چې سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. د سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت لږ سوی خو د تریاکو تولید ډیر سوی دی. د بالکان روټ موسسې څېړنې ښیي چې پاکستان او ایران په 2019 میلادي کال کې په خپل خاوره کې د هیروئینو یو کارخانه نه دی ویجاړه کړې. د دې ترڅنګ د پاکستان د بلوچستان لارې خلیجی هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته د هیروئینو قاچاق ډیر سوی دی.
په دې اړه د ولسی جرګې غړی غلام فاروق مجرو وایي د کوکنارو کښت له امله نه حق د افغانستان نوم بد دی. حال دا چې زموږ له تریاکو څخه ګاونډي هیوادونه هیروین جوړوي او بیا یې نړیوالو بازارونو ته کاچا کوي.
متضرر اصلي او اولی
افغانستان ته د نشئی موادو د تولید او استعمال له امله تر ټولو ډیر زیان وروختی، خو گاونډي هیوادونه چې د نشئی موادو د تولید لپاره افغانستان ته کیمیاوي مواد راستوي د نشئی موادو ډیره ګټه هغوی ته رسیږي، خو بدنامي افغانستان ته پاتې ده. بل هغه هیوادونه چې هیروین تولیدوي د تولید شوي هیروینو تر ټولو ډیره ګټه هم دوی ته رسیږي.
د تریاکو د ډیریدو په اړه د امریکا اندیښنه او په پاکستان کې د هیروینو تولید او بیا له هغه ځای اروپایي او عربي هیوادونو ته د هیروینو د کاچاکو راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې د روان میلادي کال څخه د پاسه یو میاشت تیریږي او اوس هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره نه ده توانېدلې چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي.
محمد ایاز تر نکو چې له پاکستان څخه اروپا ته د نشئی موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه، اوس فراه ولایت ته ځو او د محتاجینو حال اخلو. په فراه ولایت کې محتاجین شکایت کوي چې دولتي ځواکونه د امنیتي پوستو د جوړولو پر مهال په محتاجینو باندې په زور کار کوي او د کار په بدل کې مزدوري هم نه ورکوي. په فراه ولایت کې ځینو محتاجینو ازادي راډیو ته وویل پولیس هر وخت دوی د تداوی په پلمه راټولوي او بیا هغه پوستي ور باندې جوړوي چې د جګړې پر مهال ویجاړې سوي وي. په دې اړه زموږ همکار حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
بی سرپنا محتدین سهار وختي د خار پر واټونو باندې ګرځي، لړډی رانونو څخه پلاستیکونه او زړې وسپنې راټولوي او بیا په دې پیسو نشئی مواد رانیسي. خو د فراه ولایت سید احمد او عبدالجبار بیا شکایت کوي چې پولیس نیسي او په زور کار ور باندې کوي، خو د کار په مقابل کې مزدوري هم نه ورکوي.
دغه دلته د لنجران سهار وختي کې ورته راسي که شپه پر دوی یو ځای جنګ سوی یو ګونی چپه سوی یا سنګر خراب سوی ساری چې ویر تر مازدیګر په اولو ټکولو هغه په جوړي مازدیګر یې هم وژې تږې ډوډۍ هم نه ورکي پیسې هم نه ورکي وایي زه ته کښته لکه دا کشور چې نه مسلمانان سي دا ملیان دي دوی بیخي بل غیر انساني استفاده ځینې کوي.
پولیس سهار راځي کار رمویایی او بیا تر مازدیګر پورې په زور کار باندې کوي. په داسې حالاتو کې زه مجبور یم چې د خپلې نشې لپاره غلا وکړم. دوی چې موږ کار ته بی نو یوه افغاني مزدوري خو پرېږده، ان دا چې ډوډۍ هم نه راکوي.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې څه د پاسه 1300 معتدین اوسیږي چې ډیری په ایران کې معتد شوي، کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته راستنه شوي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند محب الله محب په معتدینو باندې بیګار یا اجباري کار ردوي. دی وایي چې پولیس د عامې روغتیا له ریاست سره مرسته کوي چې معتدین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوسي.
تعداد از معتادین شکایت کرده
یو شمیر معتادین شکایت کرده و چې ګواکي پولیس په زور کار و باندې کوي. موږ د دوی دا ادعا ردوو، پولیس یوازې معتادین راټولوي او د نشي په خودلو په خاطر روغتیایي مرکزونو ته معرفي کوي.
حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د افغانستان ټول ادبا مساوي حقوق لري او په زور باندې په یو چا باندې کار کول د نافذه قوانینو خلاف کار دی.
د جبري کار تحمل منع ده د نه تل احتمال مدره منګه په جزا په کوټ به حبس بدیل لرو چې کیدای شي مثلا ځینې ځایو ته ویل شي یا کار ځینې کار نه پس ټولنیزو مسایلو کې راولي خو هغه د جزا په عنوان باندې ده. له کار جبري کار منع ده، هیڅوک په هیڅ عنوان باندې تل نشي بیوله، یعنی چې د اراده یې نه اوسي د شخص هیڅ امکان نه لري چې یو څوک څوک بوجي په زور په باندې کار وکړي.
له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې معتادین ناروغان بلل شوي، ان تر دې چې د معتادینو له خوښې پرته په زور د نشئی پرېښودلو ته د هغوی اړ ایستل هم د قانون خلاف کار دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري، اوس د نشئی موادو ډولونو ترازو. دا چې نشئی مواد څه ته وایي، په عمومي ډول پر څو ډول دي او هر ډول انسان ته څه زیان لري، په دې اړه به له ډاکټر بریالي میوندوال سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه واورو.
نشه توکی یا مخدره مواد هغه ټول توک ته ویل کیږي چې سینس یا مرکزی عصبی سیستم تر اغیز لاندې راولي، په مزاج، تفکر او کړوړو کې د انسان تغیر راولي. دا ټول ته موږ نشه توک ویل، هغه قانوني او غیر قانوني یا طبي یا سنسیتیک یا جوړ شوي مواد دي. اوس که موږ وګورو دا مواد مختلف مواد، یو طبي مواد دي، یو نیمه طبي مواد دي او بل ټول کیمیاوي مواد دي. د مثال په توګه طبي مواد موږ یاد کړو، هغه تریاک یا چرس ده، طبي یا نیچرال مواد دي. او که موږ وګورو هیروین، دا نیمه طبي مواد دي، او ورسره کریستال، شیشه، دا ټول کیمیاوي مواد دي.
په عموم کې نشه یي مواد د اغیزو له مخې پر څو ډوله دي؟
زړی مطالعاتو یا بخوا چې موږ طبقه بندي کړي و، څلور ډول معلوم ډولونه او یو په ادرس کې و چې پنځه ډوله راځي. خو نه مطالعه بیا ښیي چې دا مواد په درې ډوله دي. هغوی د اوپویات یا هیروین و تاریاکو دا یې راخیستي دي په سوستونکي یا ډیپریسانټ کې یوځای کړي دي، چې هغه کې یو ډیپریسانټ یا سوستونکي دي، بلې سټیمولانټ یا تنبیه کوونکي دي، او بلې هم هلوسینیجن یا برسام راوړونکي دي. دا دې سره په څنګ کې بیا موږ نور مواد د ادر په نامه هم لرو، هغه چې چارس، مرجونا او میرات او خط، دا د ادرس کې راځي، یعنی وغیره ګروپ کې راځي.
که دا لږ راته تعریف کړي دغه مواد چې دا څنګه مواد دي، څه ډول خلک له دغو موادو استفاده کوي؟
په عموم کې د سټیمولانټ یا تنبیه کوونکي مواد کې کوکاین موږ ویلی سو، امفیتامین ویلی سو، میتا امفیتامین، نیکوټین، کیپین چې په چایو په دې کې ځای په ځای سوي دال لري. خو دا سټیمولانټ مرکزی عصبي سیستم فعالیت زیاتوي او شخص ته د دروغجن یا خوشي یا پارونکي احساس ورکوي. هغه کسان چې دا مواد اخلي هغه یو دروغجن خوشي لري او پارونکي احساس لري. دا مواد چې کم خلک اخلي هغه په څلورو ساعتو کې ډیر کم خوب کوي، ځکه دا مواد خپله تنبیه کوونکي دي، خوب د منځه وړي. او بل ډیپریسانټ یا سوستونکي مواد لکه مثلا الکول راځي په دې کې، هیروین راځي، مورفین راځي، تریاک راځي، باربیچورات، بنزوډیازپین دواګانې، دا ډیازپام والیم، دغه دواګان چې بازار کې پیدا کیږي، دا ټول په سوستونکي موادو کې راځي. روهاپینول په دې کې راځي. دا د انسان په وجود باندې تاثیر کوي او هغه د سینس یا مرکزی عصبي سیستم فعالیت کموي. دا درامتیا احساس کوي انسان په دې کې، کله کله د خوب حالات ور باندې راځي. هغه کسان چې مواد د ډیپریسانټ یا سوستونکي اخلي، هغوی به د زړه ضربان به کم وي، تنفسي حرکات به کم وي، د مرکزی عصبي سیستم فعالیت به نه، عصبي فعالیت به کم وي. خو په دې کې ځینې داسې مواد دي لکه مثلا الکول. الکول کم دوز واخلي انسان د سټیمولانټ تنبیه کوونکي دي، او که چیک دوز یو کس واخلي د ډیپریسانټ ډیپریس کوونکي دي. مومن دا ځینې مواد که کم دوز واخسي یو رقم تاثیر لري، او که په چیک دوز سره واخسي بیا بل رقم تاثیر لري. د مثال په توګه چارس سره واخلو، چارس که کم دوز واخلي ډیپریسانټ دي، او که چیک دوز واخلي هلوسینیجن یا برسام راوړونکي دي، بلې سټیمولانټ یا تنبیه کوونکي دي، او بلې هم هلوسینیجن یا برسام راوړونکي دي. په دې کې ایل ایس ڈی یو قسم ته مواد دا شامل دي، مسکالین بیوټ شامل دي، ڈی ایم ٹی شامل دي، ایکستازی شامل دي، پی سی پی شامل دي، مشروم مرخیڑی چې موږ ته وایي دا پکې شامل دي. خو دا داسې مواد دي چې مختلفو ناسمو احساساتو سبب کیږي، دا په مزاج، تفکر کې بدلون راوړي. لکه مثلا د مثال په توګه که موږ ووایو یو سړی وایي وای دلته آواز ته، زه آواز اورم، کله چې دا مواد اخلي هغه خلک، اما په اصل کې چې آواز هم نه اوسېږي. یا یو سړی داسې فکر کوي دلته به څوک ستا یا څوک ماته غږ کوي یا څوک موجود لري دلته، اما په اصل کې چې هم نه وي. دې ته ناسم احساسات وایي، ایمیجینګ یا تفکر هم داسې خراب شوی. نو دا خلک داسې فکر کوي چې دلته به څوک یا څوک ماته آواز کوي، اما په اصل کې چې هم نشته. دا د دوی ناسم احساس دی.
دغه مواد چې تاسو وویل دا د انسان بدن ته، روغتیا ته څومره زیان لري؟
عموما ټول نشه یي توکي مرکزی عصبي سیستم د منځ یا سینس خرابوي. دا مرکزی عصبي سیستم کې د پاداش مرکز د منځ وړي، یعنی خوان مرکز د دې خرابوي. انسان تفکر او تمرکز نسی کولای، قضاوت خراب وي، او د توازن یا موازنه خرابوالی منځ راوړي. دا انسان جوړ خپګان یا ډیپریشن ته وړي، انگزایتی یا تشویش ورته پیدا کوي، لیور ډیزیز یا د ځیګر یا ناروغي یا د ینې ناروغي ورته پیدا کوي، چې هغه اچ بی اس، اچ سی وی، اچ آی وی پیدا کیږي. او همدارنګه دا د ټی بی سبب هم کیږي، ځکه دا خلک مختلفې نشي یو ځای کاروي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما متات کې؟
پا
په یو دود څوک نه متادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی متاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او رش پر مزانی سپو سر بیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په مو د معتاد له شخصي ژوند خبر کو. د لغمان ولایت اوسیدونکو په شرمال د نشې پر مهال په نشو اختاسو او یو ورس کال کېږي چې نشه کوي. د یوې شورورې درې سلور زره په زنجیرونو تړلې خو بیرته ځینې تشېدلې دي. دا چې په شرمال ولې په نشو اختاسو او په دې لار کې څه ډولستون زی وګاللې، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
مسغ مکتب نه اختیا خبرې پټېدلو کور کې به نه خبرې سیلو سیلو دغسې سیګرت وه، چرس وخه، حتی دې ته راغلو چې بیخي محتاط شولو د پوډر هیروینو د تاریاکو تب پاتې شو. دا خو تسې یو بوټی ده چې هر څه نه د مور یې رهي، پلار یې رهي، دا خو مکتب ده، هر څه نه دې باسي د مړي د ژوندي نه. درې دپې مې یو مشر ورور زه تړلی یم، یو دپې اولس میاشتې تړلی یم، دې نه مخکې شپږویشت میاشتې تړلی وم، بیا شپږ میاشتې بند کړی وم په وتا کې، په زنجیرو کې اچولی مې، تشنه دبې م بولم بېرته به مغه راوستلم، اجازه نه وه چې حتی بل ورور نه ما وتاک ته راشي. بیخي ځای پکړي وو چې هغه نږدې خپلوان موږ نه پېژندلو، په دې رقمې موږ کړي وو. کور کې بې اعتباره، باندې بې اعتباره، انډیوال ته بې اعتباره، یعنی د نور خرابېدل نشته دي چې نور دې نه زیات سړی خرابه شي. نشې په وخت کې ورور در باندې اعتبار نه کوي، نه بل سړی در باندې څنګه کوي، مور در باندې اعتبار نه کوي. یوه ورځ هم داسې یو شپه راغله، اوبه مې څنګه ایښې ولې، اوبه مې وچې کړلې، سبایي وه، مور مې وویلې وه، یو خور هم ده، مور مې وویلې وه، بېګا ډېره تږي وم، وای څنګ ته مې د اوبه ایښې ولې وه، په هغې کې به شرمل اوبه چکلې وې. یعنې مور نه موږ د خولې نه نفرت کوو چې چا خبره وړکی میتیارې پېکې پېکې کنه. بس د ورځې یو چا کم او کم وله پنځه سوه څلور سوه چې به په مخه راغلل، سرپم پیې نه کوله، ځکه چې متاد وو، هم متاد وو، هم چا خبره احتیاج وو. یو ورځ خمار شوم مودت خانې کې ناست وم چې پاک خبرې، بس نور ته نه وو، یو سیاست اوله سیاست اوله چې دادین لاندې ونه نه وتلم، بس همغې سره ناست وم. د هغې نه مې پوډر تختولی دي، دوه نیم کاله نه وم په کور کې، بیا مې کور ته اول تللی وم چې دا مور مې وله چې دا چا لال کړی دی په باغ کې، بیا مې وله هغه مور نه ما پسې تشویش وکړه، وله صدقې مغزي شوله، بیخي لیونۍ غوندې شوله. ډوډۍ به یې خوړلې، بیا به یې نارې ولې وای ځم، زه به څنګ کې ناست وم، بیا به ویلې وای ځم به شرمل ته ډوډۍ تیاروم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې دین محمد له کلي څخه ښار ته راغلی وي، او خپلې مېرمنې په یوه روغتون کې بستري کړې وي. کله چې له روغتون څخه راوځي نو سمدلاسه یې پولیس نیسي. دا چې دین محمد ولې پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
پوډاری ودرېګا
کمانډان صاحب، دا دې ولاړیم، ولې څه خبره ده؟
پوډار څه کوي بیا وایي چې څه خبره ده؟ تر دې هم بله لویه خبره وي، بلاله وینې چې مونږ تښتي.
سمه ده کمانډان صاحب، ودرېګا چې مونږ خوځيږي. کمانډان صاحب قسم په خدای که زه پوډری یم، پوډر خو څه کوي؟ والله که سیګریټ هم لاس کوم.
ته غواړې چې ما وغولوې؟ زه دې ښه پېژنم چې پوډری یې، زه هر ورځ پوډریان راټولوم او شفخانې ته یې وړم، دغه مې کار دی.
کمانډان صاحب غریب سړی یم، له کلي څخه راغلی یم، دوی هفتې کېږي چې میرمن مې په دغه شفاخانه کې بستري ده.
کله کېنه د روښانه، دا نو دلیل دی میرمنه به دې ناروغه وي، ستا رنګ ولې تک ژیړ دی؟
کمانډان صاحب کلیوال بزګر یم، همدا اوس مې میرمنې ته وینه ورکړه، ډاکټر ویل چې دا وینه یې نه بس کېږي، ورشه نوره وینه پیدا کړه، نن یې عملیات کوي.
بلاله دا پوډری خو داسې پیلی دروغ وایي لکه چې لیکلی وي.
قسم په خدای که دروغ وایم، میرمن مې امیدواره ده، ډاکټران یې نن عملیات کوي، ډاکټران ویل که وینه ورته پیدا نه کړم مړه کېږي.
دا لا بله، تا په بدن کې خپله څاڅکی وینه نشته، ته ناروغ ته وینه ورکوي او لبل ځای هم وینه ورته راوړې.
زه وینه ورته راوړم نو څه وکړم؟ غریب سړی یم، میرمن مې له ما پرته په ښار کې بوډۍ څوک هم نه لري.
عجیبه ده والا، پوډریان د خپلو ښځو زار او کالی خرڅوي او ته هم په خپله وینه ورکوې او هم د بل چا وینه ورته راوړې. والا عجیبه ده.
قومندان صاحب، ما خو درته وویل چې زه پوډری نه یم. قسم په خدای که پوډری یم، که مو زړه ته نه لویږي شفاخانې ته راسره ولاړ شئ.
کینه کینه، دا خبرې نو هر پوډری کوي. یوې وایي پلار مې مړ دی، بلې وایي میرمنه مې ناروغه ده، بلې وایي زوی مې موټر وهلی.
قومندان صاحب، ما خوشی کوي، هلته مې په کلي کې واړه واړه بچیان یوازې پاتې دي او دلته مې ناروغه میرمن په شفاخانه کې بستری ده.
بس که بابولالې، له کلي څخه راغلی.
قومندان صاحب، تاسې پولیس ولې زموږ کلیوالو سره دومره ناروا کوئ؟ بس دغه مو ګناه ده چې خړ پړ یو او دریشۍ مو نه دي اغوستي.
اخیزنه دور مې اعصاب مه خرابوه، که نه تر وهلو به دې په ځغلولو ستړی کړم.
قومندان صاحب، مه کوه، غریب سړی یم، که مې د معتادینو په شفاخانه کې بستري کې میرمن هم مړه کیږي او بال لري.
بس دی، نور مه خکېږه.
قومندان صاحب، جیبونه باید تلاشي کړم چې پوډر ورسره دي که نه؟
جیبونه ولې تلاشي کوې بابا؟ د ورایه ښکاري چې پوډری دی. تر کشه کشه د معتادینو شفخانې ته بوزو.
درځه مخکې شه، الله ژر کوه.
قومندان صاحب، د خدای روی مې در وړی دی، ما خوشی کوي، زه معتاد نه یم، میرمن مې ناروغه ده، که زه وینه ورنه وړم مړه کیږي.
رازا،
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا، پر دامه خمخ چاکوی که
نه؟ نه نه که نم، یو خبر در تکم.
خوایا، سده ویل؟
دا ریزه می در تراوڑی.
بیا دیدسته شی ریزه را تراوڑی ده؟
ما ویل چه مال دی شفاخانی چه رخصت کهی.
چه دی ناروغ دی علاج موده نوی پوره شوی، مونگی نه رخصته او. ستا خود تروسه دوی افتی لانه دی پوره شوی.
ڈاکٹر صاحب، د څه شي تداوی؟ د څه شي ناروغ؟ زه خو روغ سړی یم، زه مو ولې دلته پاتې کړی یم؟
چا ویل چې روغ یې؟ نه یې روغ بابا، که ته روغ وای نو موږ ولې دلته بستری کولې؟
ڈاکٹر صاحب، زه معتاد نه یم، هسې پولیسو د نشې په تور ونیولم، دوې هفتې کېږي چې دلته پروت یم.
نو ستاسې خیال دی چې موږ روغ او ناروغ نه سره پېژنو؟
ڈاکٹر صاحب، زه رښتیا وایم، معاینات مې وکړئ، درته معلومه به شي چې زه معتاد نه یم.
ته اوس مونږ ته توابت هم راخې ها؟ سم له ورایه ښکاره چې ته معتاد یې او ته وایه چې زه روغ سړی یم.
ډاکټر صاحب، میرمن مې په شفاخانه کې بستري ده، که یې نه منئ راسره ولاړ شئ، د شفاخانې ډاکټران مې پېژني. زه رښتیا درته وایم، زه معتاد نه یم. ډاکټر صاحب،
هلکه ته دا د ټلویزیون آواز لږ جکه.
سمه ده.
د زرغونې په نوم یوه میرمن چې خاوند یې ډاکترانو په وینه پسې لیږلی او له یوې اونۍ راهیسې شفخانې ته بیرته نه دی راګرځېدلی، میرمن یې نن د اولاد پر لنګون باندې مړه شوه، خو نوی زیږېدلی بچی یې ژوندی دی. که څوک پیژني، هیله ده چې روغتون ته ورشي او د زرغونې جسد او ماشومې ترلاسه کړي.
څه شی؟ زرغونه؟ زرغونه؟ دا خو زما میرمن ده، زما میرمن مړه شوه، زما کور ړنګ شو. تاسې ډاکټران نه یاست، تاسې سب قاتلان یاست، قاتلان.
په دې کې نو زموږ څه ګناه ده؟ ته خو پولیس ونیولی او موږ ته د معتاد په نوم راسپارلی.
نو تاسې ته چې پولیسو هر څه وویل تاسې یې منئ؟ تاسې خپل عقل نه لرئ؟ نه مې درته وویل چې زه روغ سړی یم، زما معاینات وکئ. څو وار درته راغلم خو تاسې مې خبره ونه منله.
ګریوان مې خوشې که، که نه اوس چوکیدار راغواړم چې په ډبولو دلې دې ځای وباسي.
نه یې خوشې کوم، دا یې لا بله وایي، هم بوره هم بدنامه. ستاسې له لاسه مې په روغتون کې ښځه مړه شوه، کور مې ړنګ شو، ګناهکار لام زه شوم.
خیر دی، خدای پاک ته صبر وکړه، دا هم دې په قسمت کې لیکل شوی وه. بس همدا اوس دستي دې رخصتوم.
نه، داسې اسانه مو کله پرېږدم؟ زه به ستاسې او پولیسو سره ګورم. زه مې میرمنه تر هغو نه خښوم چې حکومت مې غږ نه وي اورېدلی. زموږ سره ولې دومره ظلم کېږي؟ آیا موږ انسانان نه یو او که د دې وطن نه یو؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.